اوکراین در مورد رعایت آزادی بیان را نقض میکند و خبرنگاران ما را به مخاطره میاندازد. و با وجود هوای طوفانی در برخی از مناطق ژاپن، مردم در این کشور امروز در انتخابات پارلمانی زود هنگام رای می دهند. نظرسنجی های پیش از انتخابات نشان می دهد که ائتلاف محافظه‌کار صدر اعظم شینزو آبه در انتخابات به یک پیروزی بزرگ دست خواهد یافت. شینزو آبه در صورت پیروزی در انتخابات امروز به اصلاحات اقتصادی و اتخاذ موقف تند علیه برنامه های راکتی و اتمی کره شمالی ادامه خواهد داد. پایان خبرها.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا آزادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام و احترامات تقدیم میکنیم. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. ولیسی جرگه افغانستان در یک تصمیم محصولی که بالای کریدت کارت های تلفن تحمیل گردیده بود ملغا قرار داد و دلیل این اقدام را موجودیت فساد و عدم شفاف بودن این پروسه عنوان کردند و از حکومت نیز خواستند تا پروسه اخذ محصول یا مالیه را متوقف بسازد، ولی تا امروز که بیشتر از یک هفته از این تصمیم می گذرد پروسه همچنان جریان دارد. در این برنامه روی همین موضوع صحبت می نماییم. شما می توانید به برنامه تماس بگیرید و نکته نظراتتان را در این مورد با ما شریک سازید. شماره های تماس تلفن برنامه 0799-20-35-40 0700-82-27-55. در این برنامه محترم نجیب الله ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، و محترم وحید الله زاهد، رئیس سمع شکایت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری با ما هستند و با سوالات شما جواب ارائه می کنند و در مورد این پروسه نیز وضاحت ارائه می دارند. تلاسه
در از اتمنان سنجیده سیب گرانو ریدون که زهم تاسو تا سلامونه اونی که هیلی ورانده کوم دا عدالت اول فساد سر دا مبارزی خبروانه تا خراغ لست. لکه څنګه چې ویل شول، دغه خپرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو بجو او تکراری هر سه شنبه له یوې نیمې تر دو خپریږي، او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. لکه څنګه چې سنجیده صاحب وویل، له موږ سره په خپرونه کې دوه ګران مېلمانه هم دي، دوی ته ښه راغلاست وایو.
سلام،
زاید صاحب خوش آمدین بعد از وقفه طولانی.
مننه از سنجیده صاحب، مننه طلای صاحب، از هم پا خپل وار خپل سلامونه او نیکی هیلی ده آزادی رادیو طول و آوریدون کو کار کون کو تا سلامونه او نیکی هیلی ورانده کو قدرمون آوریدون کو لکه چنگه چه طلای صاحب و سنجیده صاحب لی ده خبرونه پونه که یو زل خبریگی چه ده خبرونه لیداری فساس ترین بایزی ده علی داری او ده آزادی رادیو پا گرده خبریگی، او همدارنګ د هری ونی لپاره نوی نوی موضوعات آزادی رادیو ټاکی او راتلونکي ونی پاک باندې بحث کی.
بسیار تشکر جناب زاهد صاحب. شنوندگان عزیز، چنانچه زاهد صاحب هم گفتن، برنامه عدالت و مبارزه با فساد یک برنامه است که در همکاری با اداره عالی نظارت است، یعنی موضوعات را که شما از طریق برنامه شریک می سازین اداره محترم مبارزه با فساد اداری را با مراجع مربوطه تعقیب می کنند و ما شما را از پیگیری کارهای که صورت می گیره در جریان قرار می دهیم.
نو تاسو کولی شید اداری فساد سره اړوند مستند او موثق موارد ځان سره یادداشت کړئ او په راتلونکي خبرونه کې به تاسو موږ د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو.
خب آغاز برنامه را تا که تلفن هم بگیریم از ننگیال صاحب میکنیم که در مورد این پروسه و تصمیمی که ولسی جرگه افغانستان گرفتن ولی متاسفانه او تحقق پیدا نکرد، گرچه مردم هم استقبال کرد با وجود از اینکه از نگاه اقتصادی برای دولت یک منبع عایداتی خوب بود، ولی چون پروسه شفاف نبود مردم هم خوانزی بود که متوقف شود تا سیستمی که قرار است ایجاد شود دوباره محصولی که پیش بینی شده بگیرن، ولی ولسی جرگه توقعشی بود که تصمیمی که گرفتن که دفعتن باید متوقف شوی پروسه. میشه در مورد این پروسه و این که چرا متوقف نشد شما صحبت کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو خبرې ټولولس خبر ده؟ دوه کلمه کې شاوخوا 25 میاشتې کیږي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت جلالت مابولس مشر یو پریکړه وکړه چې د دې لپاره زموږ ملي عواید زیات شي، باید د مالیاتو پر راټولولو باندې کار وکړو ترڅو په بهرنیو مرستو باندې متکی یو، دغه بودیجه باید سراسر له خپلو عوایدو څخه راټوله کړو. هغې کې یو پریکړه هم دغه وه چې د مخابراتي خدماتو په سر باندې 10% مالیه وضعه شوه. 10% مالیه په افغانستان کې لومړۍ تجربه وه، په نورو هیوادونو کې هم شته. دلته 10% ده، شاوخوا نورو هیوادونو کې پاکستان کې فعلاً 25% اخیستل کېږي، ځینو نورو هیوادونو کې 10% حتی تر 30% پورې مخابراتي مالیه اخیستل کېږي. د حکومت د پاره چې عواید راټول کړي او په خپلو پښو باندې ودرېږي تر څو د نړیوالې ټولنې له اتکا نه خلاص شي، دا خورا مهم ګام و چې جمهور رئیس واخیست، نوی حکومت واخیست. له کومې ورځې چې دغه مالیه تطبیق شوې ده، تر دې د ما 3.6 میلیارد افغانۍ راټولې شوې. یو ځانګړی اکاونټ یې د پاره جوړ شوی، هغه ځانګړی حساب چې دا هغې ته هیڅوک لاسرسی نه لري. موږ څو وارې دغه د رسنیو سره شریک شوي بحثونو کې مو ویلي دي، د هرې میاشتې حساب مو شریک کړی چې د کومې کومې میاشتې څومره عواید راټول شوي دي، کومې شرکت نه حتی څومره راټول شوي، دغه حساب د هیمو خلکو ته ولس ته ورکړې ده. 3.6 میلیارد افغانۍ تر اوسه پورې راټول شوي او دغه پیسو ته هیڅوک لاسرسی نه لري. د مخابراتو وزارت له وزیر نه واخله تر عادي کارمند ټول د یو ځانګړی اکاونټ او ملي عوایدو ته جمع کیږي. حکومت ژمنه کړې وه چې په لومړیو شپږ میاشتو کې د دې پیسو د راټولولو لپاره باید یو شفاف سیستم جوړ شي، چې هغه سیستم د RTMS سیستم نومیږي، ریئل ټایم مینجمنټ سیستم یا الکترونیکی سیستم ده. د پاړه باید ووایم داسې یو سیستم ده چې دا جوړیږي په وزارت مخابرات کې، له ټولو شبکو سره دا وصل کیږي، د ټولو شبکو CDR سیستم ته یا کال ډیټیل رپورټ سیستم ته هغه لاسرسی لري چې څونه بیلنس لوټ کوي خلک، څونه کارتونه استعمالوي، څونه کریډیټ کارول کیږي، د هغې حساب مستقیماً په الکترونیکي بڼه باندې حسابیږي، هغه د سیستم ته راځي. په هغې کې 0% چانس شته د کرپشن او هغه کاملا شفاف سیستم ده چې په نورو هیوادونو کې دا عملا تطبیق ده. باید دا هم شپږو میاشتو کې جوړ شوی وای د ژمنې سره سم. بدبختانه هغسې ونه شول. تصور دل چې په هغه وخت کې د همدغې په اساس باندې چې دغه کار په خپل وخت ونه شو، غفلت پکې وشو، یو وزیر هم له دندې ګوښه شو. له هغې وروسته بیا کابینې پریکړه داسې وه، د ولسمشر پریکړه داسې وه چې دا چاره یې د دې سیستم جوړولې یو کمیسون ته وسپارل. هغه کمیسون په راس کې د اقتصاد وزیر و، هغه وخت کې مراد صاحب و، عبدالستار مراد صاحب، اوس خو هغه هم نه دی. دغه د کمیسون په راس کې و، د مالیه وزارت یې غړیتوب درلود او د مخابراتو وزارت ته تخنیکي کارونه ورسپارل شوي و، تدارکاتي کارونه یې چې دي د مالیه وزارت اړوند و. د کمیسون په راس کې د اقتصاد وزارت و. 8 میاشتې دغه کمیسون په دې باندې کار وکړ، خو کاری کافی قرار وو، ځان سره مخ شو. څو ځلي تدارکاتو د دغه سیستم لاړ چې دا باید زر جوړ شي. تدارکاتو کې ځینې مسایل درلودل چې یو ځل ویل چې دا به کنسلټنسي اوسیږي، بیا ویل چې نه دا پاجناسو کې راځي. یو دوه ځلې دغه پروسه سره لاړه راغله، هغې د وجه نه هم دغه سیستم وځلی. دا چې د مخابراتو وزارت په لاس کې نه و، په آخرو 8 میاشتو کې دغه پروسه ټکنۍ شوه. په اوس وخت کې بیا وزارت مخابراتو دا دنده سپارلې چې باید دا سیستم جوړ شي. ورستی معلومات دغه دي چې دغه سیستم د لپاره، د RTMS سیستم د لپاره 12 کمپنۍ یا 12 شرکتونو خپل لغه UI جمع کړي وو، واغه نو ورسته بیا په سلور هغه ارزیابي وشو. سلور شرکتونه یا سلور کمپنۍ اوس نهایي شوې دي. په دیو کې به 4 څوک برنده شو دغه سیستم به جوړول کیږي. کله چې دغه سیستم جوړ شو، دا سیستم کاملا شفافه الکترونیکی سیستم دا وصل په سلای د دغه پروسې څخه الکترونیکی نظارت کوي او د کرپشن 0% چانسز دی په دې کې. نو امیدوارو دغه سیستم ولسی جرګې ته د وزارت رهبری هم دغه ژمنه ورکړې وه چې 4 میاشتې وخت ماتره کوي. په 4 میاشتو کې دغه سیستم موږ جوړوو. په لومړی 2 میاشتو کې جوړیږي، 2 میاشتې موږ د امتحاني دوره د سلام شبکې چې دولتي شبکې د هغې نه پیلو، پات 4 میاشتو کې دا تطبیقوو.
بسیار زیات تشکر ننګیال صاحب. موضوع اینجا تلاش صاحب هم یک گپ داره که همیشه یاد میکنه، هم یک گپ هم از در بین مردم که میگن اول وقتی که آدم میخواد فیل نگاه کنه، فیل خانه را جور میکنه میکنه بعدن باز فیلم میخرن. ما اول سیستم بدون از یک سیستم موجود باشه یک کار میکنیم که زمینه ساز فساد است. گزارشات میرسونه که تقریبا در طول می دو سال که شما گفتین 14 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده، ولی متاسفانه کمتر که شما گفتین در اکانت 7 میلیارد است. و دومی که شما یک سیستم نظارتی از شرکت های مخابراتی را ندارین، طبعا شرکت ها شاید گزارش دقیق بر شما ارائه نکنن. اینجا زمینه فساد شده. یعنی گپ که شما میگوین اگر به این شکل سیستم از ابتدا جور می بود و با متشفاف می بود، ولیسی جرگام همچون تصمیم می رن هم می گرفت و مردم هم بسیار خوش بود. یعنی مردم خوش است که حکومتشان قوی شد از نگاه اقتصادی و مالیه بگیره.
اینجا سر اکلای دغه ارقام چې د لاس پلاس کیږي، څوک تاسو هغه د 44 میلیارد ویل، څوک 44 میلیارد وی، په خپل رسنۍ څوک 19 میلیارد وی، حتی 21 میلیارد افغانۍ ویل کیږي. د کوم کرم منبع نه پوهیږم دا د کوم اړخ نه شریکیږي، دوی ته څوک وایي چې دغه پیسې دونه راټول شوي؟ یعنې تاسو د دې په اړه کوم منبع، کومه سرچینه لري چې 44 میلیارد راټول شوي؟ په کوم اساس دغه حساب شوی؟ د دې لپاره یعنی بدبختانه ځینې وخت ولسی جرګې وکیلان هم داسې ارقام وایي چې هغه حسابدهی شوي نه وي. حساب ورکول، معلومات ورکول د یوزرانو په اړه، د ارقام ورکول چې څونه پیسې راټول شوي، هغه خو د وزارت مخابرات په لاس کې ده. دغه ارقام چې لاس په لاس کېږي، زه نه پوهیږم چې دا خلک له کوم طرف نه وایي، په کوم حساب نه وایي.
ډېر وخت مخکې، کېدای شي یو کال مخکې، حتی ولسمشر دغه موضوع یاد کړه چې موږ 1 میلیارد عواید راټول کړی دي. دا عمومي پرسنه یو کې، حتی ستاسو وزارت هم دا تایید کړل چې موږ 1 میلیارد. نو فکر وکړئ دا غي نه تر اوسه پورې تاسو ویل چې 8.6 میلیارد موږ په خپل حساب کې لرو. نو یو شریعت شپک میلیارد نور ټول شي.
فکر نه کوم چې یو کال مخکې دی 1 میلیارد ارقام ویل شي، یو کال مخکې نه، بلکې البته دغه ارقام د 1 میلیارد هم مونږ ویلي چې کله 2-3 میاشتې مخکې دغه موضوع ډیره پر رسنیو کې تاوده و. هغه وخت هم دغه 1 میلیارد ارقام مونږ شریک کړیو. دغه نو وروسته تاسو ګورئ چې 3 میاشتې وتی دي، 2.5-3 میاشتې وتی دي، دغه حساب هم دغه ځای ته رسیدلی. او اندېښنې شته. یو شی باید ومنل سي چې سیستم الکترونیکی سیستم نه ده، باید الکترونیکی اوسیږي. انساني نظارت دا وخت یو کمیټه ټاکل شوی ده، دغه خلک نظارت کوي. ممکن ثبوت نشته، اسناد نشته، البته که د اختلاس او د فساد په دغه پروسه کې څوک اسناد لري را دی وړي. هغه د فساد د ځای مبارزې ادارې نماینده هم دلته په مرکه کې ناست دی، موږ هم ورسره همکاري کوو، سرنوالي هم شته، حکومت هم کاملا ژمن ده چې په دغه مخنیوی وکړي. خو البته اسناد باید اوسیږي، ارقام باید داسې لاس په لاس نشي چې خلک خدای مکړه په حکومت باندې، په نظام باندې بې باوره شي او د خلکو ذهنیتونه چې دي هغه بې ځایه مغشوش کړي. ځکه مالیات او عواید راټولول د افغانستان دپاره خورا مهمه خبره ده. کوم په مالیاتو راټولولو کې پاتې راځو، دلته د یوازې موضوع د 8 میلیارد روپو نه ده چې موږ 8 میلیارد افغانۍ راټولې نکړې شو، دا لغوه شو. د دین علاوه موږ نړیوال باور د لاس ورکو، زمونږ د نړیوال بانک سره، د نړیوال ټولنې سره خپل تعهدات موجود دي. کوم په اوایدو کې پاتې راځو، معنا دا ده چې موږ نورې مرستې چي دي چې هغه افغانستان ته راځي، هغه مشروطه کیږي. دغه د لاس
په دغه باندې ولې امغه اول کې فکر
مسؤلانه د خبرې
یوم یو افغانی یا سل میلیارد اواید را ټول چی وی دي، هر څه چی وی پروا نه لري. زموږ اساسي پوښتنه دا ده چې دغه موضوع ته چې تاسو اوس اشاره کوي او د دې نه تاسو ویر لري که دغه ملغا شي یا لغوه شي، دا د دې باعث کیږي چې موږ حتی نړیوال اعتبار له لاسه ورکو. نو دغه زمينه ولې تر دې حدا راورسېده چې دغه ویره تاسو اوس پیدا کړئ؟ دغه ویره به مو په اول کې درلودی که سیستم خراب و، ولې مو سیستم ورته جوړ نه کړ؟ تاسو اوس وایئ چې په شپږو میاشتو راتلونکو څلورو میاشتو کې دغه سیستم جوړی. کله چې په شپږو میاشتو کې جوړ نه شو، نو په څلورو میاشتو کې تاسو جوړولی شئ؟
تجربه نوې وه، لومړی تجربه وه. تاسو پوهیږئ هر کار چې په لومړي کې لږ خنډونو سره مخ کیږي، ضرور نه ده چې مثلا موږ وایي دا تجربه مخکې په افغانستان کې نه وه شوې. بیا خاص کر دلته یو څو موارد نور هم دي چې دې کې غفلت پخوا هم شوی. دلته خلک ولې یوازې 10% یادوي؟ آر ټی ایم ایس سیستم یا دغه الکترونیکی سیستم جوړیږي، موږ د 10% مخابراتي مالیې غم نه یو خوړلي، موږ د 40.5% مالی غم خوړلی یو. ولې تیر 15-14 کاله په دې کې غفلت شوی؟ موږ خود مخابراتو شرکتونو څخه چې مالی اخلو، د هغوی د ریوینو په اساس باندې اخلو، د هغوی د کسټمرز په اساس باندې اخلو، د هغوی د فالو سیم کارتونو په اساس اخلو، هغه مالی خو یوازې 10% نه ده. راځي ولسته دار وی روښانه وایو چې موږ خود مخابراتي شبکو څخه 40.5% مالی اخلو، 40% د هغوی د پروفیټ ریوینو نه اخلو، 2% د سپیکټرم فیس اخلو چې مخابرات وزارت دوی ته ورکړي، 2.5% ټوټي دی بودجه اخلو چې 3.5% شو لس فیصد خو دوه کال کېږي چې شروع شوې ده د 3.5% مالیه چې په خوا اخیستل کېده د دیار له 14 کاله ولې 14 کاله څه دا سیستم جوړ نه شو غفلت خو په خوا ډیر شوې ده مونږ خو یو د الکترونیکی سیستم چې جوړیږي مونږ خو باید هغه مالی شفافیت حساب چا ورکړي چې د دیار له 14 کاله مونږ ته مخابراتي شبکو په خپل حساب باندې د هغوی په اساس باندې چې هغوی به څه ویل کوم معلومات یې ورکول په هماغه اساس یې مالیه ورکوله راځي حساب باید وشي چې تیر 14 کاله څومره غفلت په دغه پروسه کې شوې دا ستونزه اوسنۍ نه ده او دا مونږ د دې په اړه کاملا ژمن یو دلته ممکن شرکتونه هم مقاماتو کې نوره مافیا هم وجود ولري دا دونه اسانه چاره نه ده ځکه خلک د 10% ویری مخابراتي شرکتونه د 10% نه ویریږي د پاتې نورې مالیې هم مسایل شته دي
ننګیال صاحب موضوع از این است که در ادارات یا وزرای که در گذشته در وزارت مخابرات بوده چی مشکل داشته در کل ما شما صحبت میکنیم شما به عنوان سخنگوی وزارت مخابرات یعنی در وزارت مخابرات ترگپک شده و این یک موضوع بسیار نو شما یاد کردین که قبلا تقریبا 14% تکس گرفتم اشتی خودش یک موضوعی است که سرش کار فکر کنم نشده که تا چی اندازه مثلا موجودیت فساد در موجه بوده چون پروسه را حال شما میگین سیستم جور میکنیم وقتی که عدم موجودیت سیستم بوده حتما پروسه شفاف نبوده و فساد هم احتمال زیاد است که باشه و این گپ خوب است که امروز از شما شنیدیم احتمال است که کار شود من گپای نو مبره زاید صاحب نظر شما به صفت کسی که در اداره عالی نظارت و یک بخش مهم کار میکنین چی است؟
تشکر بخنه غارم زاید صاحب مطرم تاسو خبری می پرکرلی دلتی و موضوع تاسو غارم پختنه و کمه اغه اعتبار چې د نړیوال ټولنې اعتبار دی او ویره د دېشته چې دغه اعتبار لمنځه زی اوس په د دونی مو کالو کې د خلکو اعتبار چې دوی خپل 10% مالیه ورکړل او لمنځه زی او راتلون کې ته هیڅ اعتبار نه پاتې کیږي او موږ بیا ورته سیستم جوړو د دوی نه بیا پیسې اخلو هغه هم بیا به څوک اعتبار وکړي چې خپل مالیه نه یوازې د کریډیټ کارتونو یا د نورو شیانو هم حکومت ته ورکړي
زاید صاحب میباشین قبل از شروع کنین یک شنونده از به نام اسماعیل از ولایت بلخ سلام علیکم برادر
سلام علیکم صاحب کارمنده هستین صدای ما را میشنوین
بله بله صاحب بفرمایین
خوب هستین حتماً
زنده باشین
سلام مانای شما به شما تقدیم است من یک سوال داشتم در ارتباط این موضوعی که امروز شما دارین
بفرمایید
یعنی اوایدی که از کریدیت کارت صاحب کاستم
بله
ما خود ابتدا بسیار استقبال کردیم بسیار خوشحال بودیم امیر برما میمون صاحبای محترم بگویم که همین هوایی در کجا مصرف شده است مطلب ما چوکی نداره جناب عالی قدر سرکای ما بیادر سرکای سالن خراب است پس کوچه ما خراب است از هوایی که به اصطلاح همین دولت به نام دولتی گفته کاسته میشه همین پول در کجا مصرف شده جناب عالی قدر امیر صاحب یک سوال بسیار کوتاه
بسیار زیاد تشکر سلامت باشین زاید صاحب بعدن بازنگ باشین
تشکر جناب سنجیده صاحب ننگیال صاحب از اردن شما با تمام حرفای از مخالف هستم اول سوال اگر ما مطرح میکنیم از دیازی از دیدگاه مسائل حقوقی و خدماتی وقتی که ما بحث میکنیم عقض مالیات یا عقض تکس در مقابل چی؟ هدف از چی هست؟ یک دو ما اگر خودا با معنای ازی برایت میتین که ما 10% مالیات میگیریم و کشورهای هستند که اونا 20% و 30% میگیرین در مقابل 10% ما کدام ارزی خدمات ما کردیم او 10% و 20% که میگیره او باز مصارفی از اون ثانیوارم حساب میشه مصارفی از او باز به با یک رپم حساب میشه شما ببینین در امی از یک مخاب از یک شبکه به شبکه دیگه که امی وزارت محترم مخابرات هم هست از 5 افغانی هست شما در کشورهای بسیار همسایه ما رفته میتونید که بیشترین مصارفات یا بیشترین استفاده از تکنولوژی از این مخابراتی هست که اونا حداقل مصارفات از ثانیه‌وار است. موضوع سوم بیان را بحث کنیم که وظیفه اساسی وزارت محترم مخابرات چی است؟ آیا صلاحیت اجرایی داره که تا این حال 14 سال مثلا اینا بحث کردن که دو موضوع را میان مطرح کردن که سوالی است که 14 سال قبلا اینا چی کردن 14% عقص میکردن و موضوع بیخی گم است و حالی مثلا یا 2 سال میشه یا 25 ماه میشه که 10% اینا موضوع شوالی بحث کردن که اینا چی هستن در این 14% وقتی که جواز وزارت مخابرات داد فعالیتش کنترل میکنه وزارت مخابرات میکرد پالیسیش یا ساخت یا نساخت وزارت محترم مخابرات در این 14 سال خیلی وزارت مخابرات چی کرد؟ گپی طبیعی است که باید ما اگر میگیم که
دیروز تجارب نداشتیم، امروز تجارب داشتیم، امروز باید از تجارب خود استفاده کنیم، اما مسئول امو 14 سال تجارب کم هم هستیم. شما ببینید شرکت های آمد بسیار کم. در اینجا اولین شرکت که در افغانستان شروع کرد شرکت افغان بیسیم بود. او قیمتایی که سر از این یک سیم کارت چند دلار فروخته میشد. در وقت وزارت مخابرات به می تشکیلش نبود. در وقت مخابرات آیا اعظمی که حال بحث میکنه این موضوع حداقل در ذهنشون خطور نمیکرد؟ موضوع دیگه، موضوع برادر میگه که مثلا سیم کارت ها ما از شرکت ها کدام سیم کارت شما برن نمیال وزارت درمید افغانان با بودجه ها سیم کارت ها روی سرک هست، شما اونمو که ثبت نیست، راجستر نیست، جرایم تمام جرایم یک سلسله جرایم مازنم ممکن از اعظمی رسانه ها بنشر میرسه، از ارگان های امنیتی ما به چند بار از بنشر میرسه، سال هاست که امی سیم کارت ها راجستر شوه تا چند گب مسئولیت داره. یکی نمیتونه که سوء استفاده از کنه، نمیتونه فرار از مالیات کنه یا کم یا زیاد، مثلا نمیتونه که از یک استفاده نامشروع کنه. اینمیز یا ما میتونه که خب وزارت محترم مخابرات چند فیصد این سیم کارت ها را اینا چی کردن جمع ثبت کردن؟
ولی زاید صاحب یک موضوع است که متوجه اداره شما میشه
100%
خاطر از اینکه حال موضوع 14 سال گذشته را گفتن که بله. من امیدوار هستم احتمال که ما مطرح کردیم اما تو گپ باشه
بله.
در غیر از اداره شما که اگه اداره معتبر است در قسمت بله. مبارزه با فساد اداری
بله.
باید واضح تعقیب میکردید شما
بله بله اداره عالی مبارزه با فساد اداری در این موارد نمیخوایم نام شخص نمیگیرم با تا مسئولیت خود در وزارت محترم مخابرات کار کرده و دستاوردار وزارت اداره مبارزه با فساد اداری، اما امروز ما من حیث مسئولی که امروز ما برای خود یک سلسله گپا از دستاوردها صحبت میکنیم، امروز ما از فعالیت ها به عنوان از اینکه کار شده و فردا باید نمیشد، امروز از سیستم آرتیمیس صحبت میکنیم. خب 14 میلیون یا 28 میلیون افغانی که امروز پارلمان امیر امی موضوع را چی کرد؟ گفت متوقف شوه تا که یک سیستم جور شوه. بحثی در اینجا باید امی بسیار داغ باشه و مطرح باشه، حداقل در یک روز 1000 افغانی خوب از ازمی بیچاره‌ای که روز 100 افغانی مزدوری میکنه و بالاخره با احوال پرسی اولادای خود یا قارب خود 10 افغانی را میندازه که از او 100 افغانی که 10 افغانی میگیره این وزارت مخابرات این با کجا میره؟ ممکن این می سیستم آرتیمیس که خود آقای ننگیال میگه تا 6 ماه چی شوه 6 ماهی چی نشوه جور نشوه، تا 6 ماه شما بازم به میرا روان هستین که مثلا میالی با زبان خود میگن که سیستم وجود نداره. پس من میگم وقتی که مو فرمودی شما پیش از اینکه ما فیل نگاه میکنیم باید فیل خانه داشته باشیم، وقتی که ما موضوع سر یک سلسله گپا میکنیم سر عقد مالیات میکنیم ما باید یک سیستم بسیار قوی جامعه جوابدهی با باید داشته باشیم، وقتی که ما گپ از این میزنیم که ما مالیات عقد میکنیم باید پس بایدن در مقابل از این ما ارزی خدمات داشته باشیم.
بله تشکر زای صاحب. احمد شاخان از ولایت کابل تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایید. بله
بله ایمال جان.
بله بله بفرمایین احمد شاه جان.
سلام ایمال جان، نطاق برجسته سابق رادیو افغانستان و میمانان جان به همه ادنو سلام.
سلامت باشین.
یعنی علاوه از این که یعنی 10% یعنی مالیات مستقیمه که یعنی حکومت بگوییم از مردم میکنه در حین دیتا انتری یعنی کریدیت کارت ها.
بله بله.
یعنی علاوه از این که یعنی پارلمان دو مرتبه ای مردم هم این مخالفت که در رسانه ها نشان دادن از نظر اصول اقتصاد این غیر قانونی است.
بله.
که یکی مالیات دارن یکی مالیات مستقیم و دیگر غیر مستقیم. مستقیمش این نیست که دفعتن کریدیت کارت که دیتا انتری شد در موبایل 10% سیستم برای دولت میکنه، اما اینی غیر مستقیم چیز که یعنی مردم دو مالی هم میپردازه برای حکومت. غیر مستقیم این نیست که درگاه های مخابراتی که MPN است و افغان بیسیم و دیگه و دیگه است سالانه 50 میلیون دلار مالیات به دولت میپردازن، اما نمی مالیات در طول سال سر نرخ مکالمه خود عبود میکنن، مثل که یک تاجر زر گمبک میره رشوت میده.
بله بله.
سر قیمتی به ممشد مال خود عبود میکنه و از مردم میگیره. اینا مردم دو مالی هم میپردازه، یکی مستقیم و غیر مستقیم، یعنی غیر قانونی و این دولت ظلم میکنه با وجود که اینمی رقم مالیات از مردم میگیره، حقوق تقاعد مامورین دولت نمیده و مردم از ظلم میکنند تقاعد سرش مانده و مردم 40 سال خدمت کرده اما مریض در مانده بیچاره به بانک مراجعه میکنه پول تا قاوده نمیده. مردم جبران
بسیار زیاد تشکر از تماستان. ننگل صاحب جا تشریف دارند، بس حتما صحبت میکنند.
سوال سنجیده صاحب، سوال آقای
اسماعیل از بلخ. خب
تلاش صاحب به ارتباط ازی بود، تلاش صاحب تاسو سی نړیوال اعتبار به منګلا سوور کو پوکن هم کچر منګلا فساد سر مبارزه ونکو او موږ د فساد سر مبارزه نه کړي فرغ ته حدود چې افغانستان عضویت د میثاق جهانی مبارزه و فساد اداري لري او دغه عضویت یا دغه کنوانسیون تصویب د مجلسین هم لري او افغانستان تعهد پدې کړی چې دوی به د فساد سر مبارزه کوي او دوی به نړیوال میثاقونه کوم دي د برعایتي پوکن خبره ده کچر منګ د ټکس د مالیاتو مثلا د نور عواید په خط توګه نظارت ونګو په اسانه توګه د بیرته جوابدي ونه وسی ګو مګ ملت او موږ په مقابل کې بیرته خدمات نه ارزه کړی تبي خبره چې موږ نړیوال تر نړیوال پختنې برزو کچیر نړیوال می سخته پام وسی یا حد اقل دغه مواد موږ په ځان باندې عملی کو دلته به ځینې مشکلات د موږ لمنځه لاړ شي او همدارنګه بل ډیر اساسي موضوع د نړیوال میثاقونه ده چې هلته هغه مکلفیتونه د دولتونو هغه مشخص دي په دې ارڅ کې باید یو دولت څه کار وکړي په دې ارڅ کې باید دولت یا نظام هغه چې اوس باندې میثاق دی هغه باید څه کار وکړي طبیعي خبره ده چې وخت یو څوک مالیه ورکړي هغه بیرته توقع د خدماتو لري مثلا بعضی موارد کې تاسو د انټرنیټ له استفادین ته تاسو وګورئ تاسو هم دغه اوس هر سهار دغه رسنۍ وګورئ چې د ولایتونو زنګونه راځي چې موږ کریډیټ کارت منګاچو اما پیسې د موږ مصرفیږي موږ ته استفاده نه څه کوي ښه یو ورځ موږ انتن سیستم الکترونیکی سیستم خراب ده بل ورځ خراب ده اما له 14-15 کال څخه د دې ملت پیسې مصرفیږي په کوم وخت به دا جوړیږي او موږ په کوم وخت خپل نړیوال معیارو ته به موږ رسیږو
ډیر مننه زید صاحب. ننګیل صاحب محترم، بیا تکرار کوم په عامیانه ډول وایي سواره ربیږي پیاده است که پیاده ربیږي سواره است او په سیاسي اصولو کې وایي چې د هر هیواد بهرنی سیاست د ښه کورنی سیاست نه جوړیږي. تاسو ډیر د بهرنی یا د نړیوال اعتبار نه ویره لري، نو دغه د نن ورځ چې کورنۍ اعتبار له منځه ځي دا به څنګه کوو؟ تاسو د دې بیا ترلاسه کولو لپاره څه لرئ؟
ګورئ، قضاوت مو باید ډیر بدبینانه ونه اوسیږي تر څو خلک مایوس شي، خلک ناامیده شي. د مخابراتو سکتور زه په ویاړ سره ویلی شم چې یوازینی سکتور ده نورو سکتورونو په پرتله په تیرو 15-16 کالو کې ډیر سری پرمختګ کړی، خورا بهترین خدمات یې ورکړي، خورا ډیر زیات کارکوونکي مشتریان لري. دا سکتور د نورو سکتورونو سره د پرتله وړ هاتانه دی. تاسو فکر وکړئ په 2001 کال کې ته د تلیفون د پیښور د یو تلیفون لپاره به یو کال ډایل کولو لپاره به پیښور ته تلې که به نه تلې. په 2001 کال کې د یو ایم بی انټرنیټ بیه $3000 وه که نه وه. په 2001 کال کې تا سیټلایټ درلوده د تلیفون ګرځنده موبایل په افغانستان کې و کنه راځي هماغه ځای نه شروع کوی چې موږ پرمختګ څونه کړی که موږ دومره بدمینانه قضاوت کوو او هر څه باندې سترګې پټوو د ښشته خدماتو نه چې د تاسو ګوري روزانه رسنۍ ویډیو کال کوي او خپل تاسو ویډیو کال کوي ویډیو چیټونه کوي په انټرنیټ د لارې نه تلیفون نه کیږي خدمات زه نه پوهیږم خلک څه ته وایي همدا خدمات دي که نه دي بزرگونو رسنۍ ویب سایټونه په لور روزانه په افغانستان کې خلک خپل د افغانستان ویب سایټونه خلک ګوري رسنۍ ټول خبرونه د همدغې لارې نه کوي خپل ټول خدمات د همدغې لارې نه عرضه کوي خلکو ته بیا موږ وایو د خدماتو کیفیت خراب زه نه پوهیږم د خدماتو کیفیت نه د خلکو مراد څه شی ده دغه انټرنیټ د لارې نه کیږي دغه خدمات د مخابراتو وزارت نه ورکوي دوهم لوی سکتور ده چې افغانستان ته ډېر عاید راوړی هغه د مخابراتو سکتور ده 1.6 میلیونه فعال سیم کارتونه فعلاً په افغانستان کې دي چې ارقام خیر کوم وخت کم او زیات کیږي چې هغه فعال سیم کارتونه خو 1.6 میلیونه سیم کارتونه
رجستر شوي هم لري
یو موضوع یو بل خبره هم ده یو به موضوع سره نه ګډو بحث تر ازو د رجستریشن موضوع بیل ده د مالی موضوع بیل ده
نو تاسو کوم ډول خدمات باندې راغلي خدمات
یو خو باید وو که موږ د رجستریشن مسله د 10% مالی سره ګډوړو خلک کنفیوزو نه دا به نه کوو سیم کارت رجستر ده که غیر رجستر ده سوزلې د ولسی جرګې غړو هم دا خبره وکړه چې ځینې سیم کارتونه غیر رجستر دي د مالی چیرته دي دا کاملا غلطه خبره ده سیم چې فعال ده مالیه یې راځي د دې د سیم رجستریشن او سیم نه رجستریشن د مالی سره بیخي تړاو نشته خلک باید کاملا ډاډمن اوسي تا چې سیم په موبایل کې واچو فعال شو هغه ته کارت اچوي موږ دا هغه 100 روپۍ چې په موبایل کې اچي مالیه د هغې نه حسابیږي هغه خو فعال سیم کارت هم خوري او غیر فعال سیم کارت یې هم خوري یعنی دغه به سره نه ګډو پاتې شوه د تر دې حد خلک اوس ثبوت نشته. مثلا 227 میلیارد وویل دا ارقام وګوره فکر کوي په یو ورځ کې تاسو 14 میلیارد وویل خواله رسنۍ وګوره څوک 19 میلیارد وویل دا ارقام د خېټ نه ویل کیږي. یعنی په کوم اساس کوم سروې په اساس ته دا خبره کوي 27 میلیارد دي 19 میلیارد دي 14 میلیارد دي؟ ارقام زور کوم د سیم کارتونو شمیر ماته معلوم ده، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت تاته معلوم ده. ته به د ورځې 100 روپۍ په سیم کارت کې اچوي، خو په کلی کې یو بزګر چې په 100 روپۍ په موبایل کې واچي په درې میاشتو کې بل کارت نه اچوي. ته خو ځان سره دغه دفتري خلک مکاروه چې هغه د ورځې 200 سیم کارت پیسې کاروي، دغه نه 10% ماته د ورځې 100 راځي، خو بزګر خدا کار نه کوي. په کلو کې چې کوم خلک کومې ښځې دي په کورونو کې اوسېږي، هغه خو په میاشتو کارت نه اچوي په موبایل کې. نو ته اوس هغه باید هغه سی حساب دهی نشي.
تشکر ننګیال صاحب. یک تماس هم میگیریم، محمد حسن از دشت برچی کابل. سلام علیکم برادر.
تشکر، خوشحال زاد دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما و مهمانای گرامی شما.
سلامت باشین.
میخواستم سوال دارم مهمان گرامی شما، و اول سوال ما این است که یه سخنگوی بزرگوار، سخنگوی اداره مبارزه با
بله
گفتم که شما یک دفعه روشنی بزنید و مهمان ما که اصلا سلام
برخواهی شد. مهمان ما سخنگوی وزارت مخابرات هستن و همکار برنامه هم آقای وحیدالله زاهد، رئیس سم شکایات اداره عالی مبارزه با فساد اداری.
تشکر، لطف کردین. من میخواهیم از اردو مهمان گرامی شما اتصال بکنم که اول خو امی مالیات که بخاطر سمکارده و پول این آزالانه هست، به خاطر از این آزالانه است که مردم اول خو همی 50% طبقه غریبی که یه کارت میندازن اینا از کجا بکنن که همو کار در که امیر مالیات بگیرن، و بعد هم که مالیات مردم رازش بتن ملت افغانستان، و بعد اینجاست که چطور تا هنوز با فساد مبارزه نتانستن، و بعد از به دولت راجع شد دولت همیده اول کجا شفافیت داد که من مالیات که جمع میکنم در کجا، در کدام پروسه، در کدام منبع، در کجا و مصرف سیده و در کجا به مصرف میرسانیم. این باید به ملت افغانستان روشنی میداد و حالا هم باید روشنی میده که چطور نداده. و این هم که سمکار که به با شهر و بازار بدون اسناد برای سر هستن، شما باور بکنین همون سمکار داری که از بازار مردم خریده از همونا هم مالیات وضع میشن، از پیش تکنی خطا نمیرن، اشتباه نمیشن. اما نمیدونیم که چطور شفافیت نداره و چطور اینقدر بی‌تفاوت است اینا در مقابل ملت افغانستان بی‌تفاوت هستن.
بسیار زیاد تشکر برادر گرامی، سلامت باشین. خب ننگیال صاحب،
کړه دا خو ډیر ساده سوال دی، کامن سنس خبرې دی. پیسې چې تاسو ټیکس ورکوي حکومت ته ورکوي، پیسې چیرته ځي؟ هغه ستاسو ملي عوایدو ته ځي. ملي عواید زمون کال په کال زیاتیږي. تیر کال شاوخوا 130 میلیارد افغانۍ نه زیات وي، سږ کال به دغه نه هم زیات وي. مثلا زه به عمومي عواید د مخابراتو د سکتور وایم، په 1400 نوي کې زمونږ مالیات عواید چې هغه تقریبا 8 میلیارد ده، په 3 نوي کې 8 میلیارد او په 4 نوي کې 11 میلیارد او 100 میلیونه وو. په 15 نوي کې زمونږ عواید 14 میلیارد ته ورسېدل، 14 میلیارد 3 میلیارد زیاتوالی راغی. سږ کال مو عواید اټکل شوی 14 میلیارد افغانۍ اوسېږي. دغه خو بیا په مجموع کې حکومت پالیسی ساز، حکومت بیا پالیسی جوړوي، پلانونه جوړوي چې په کوم ځای کې دا پیسې کوم ځای کې مصرف کړي. په کوم ولایت کې روغتون نشته، په کوم ولایت کې پل نشته، په کوم ولایت کې سړک نشته، په کوم ولایت کې ښوونځي نشته، په کوم ځای کې امنیتي پرسونل زیات کړي، دا پیسې خو په عمومي خدماتو د حکومت مصرفېږي. چې هغه خو ته نشي ویلی چې ستا پیسې په کوم ځای کې مصرف شي، کومه خښته پی جوړه شوه. مونږ عمومي خزانې ته ورکوو، خزانه کال په کال بودیجه اعلانوي، هغه دغه نه معاشات ورکوي، دغه نه دغه ټول وطن چې روان ده، د ژوند چې حکومت چې روان ده، دغه هم دغو پیسو نه روان ده. یعنی ستاسو پیسې ملي خزانې ته جمع کیږي. دوهمه خبره چې تاسو مو وخت یادونه وکړه چې د پولیسي جرګې خو پریکړه وکړه چې دا لغوه شوه، ولې لغوه نه ده، ولې توقف شوی نه ده؟ ګورې دلته دوه نورې قانوني مرحلې پاتې دي چې باید دا توی کی. ولسی جرګې خدا مالیه لغوه اعلان کړه، اوس باید دا فیصله دواړو مجلسینو ته لاړ شي. پریکړه یوازې د یو مجلس نه ده، مشرانو جرګه هم باید په دې اړه پریکړه وکړي. کاغوی هم رد کړه او د ولسی جرګې سره موافقه وکړه چې دا مالیه دې لغوه شي. بیا د هغې نه وروسته په دریم پړاو کې دا راځي ولسمشرۍ ماڼۍ ته. ولسمشر صلاحیت لري چې دا قانون ومني، توشیح کړي چې لغوه شو او یا یې رد کړي. که یې رد کړي بیرته پارلمان ته ځي. پارلمان ته ځي او پارلمان به بیا دوه په درې رایو باندې دا فیصله کوي، بیا دا غنډه وروسته دا لغوه ده. یعنی دونه ساده خبره نه ده چې واز ولسی جرګې دا پریکړه وکړه او دا قانون لغوه اعلان شو. فعلا دا قانون عملی ده، حفظ ده او مالیه اخیستل کیږي. دغه دوه پاتې مرحلې چې نه وې کړې تر هغې وروسته په هغې پورې دا مالیه نه لغوه نه لري. یعنی خلک باید په دې وپوهېږي، دا خپل قانوني مراحل باید توی کی دا غن ورسته به د دې برخلیک معلومی.
خب مو برادر محمد شاه از کابل هم سوال مطرح کردن که در حقیقت مردم دو نوع مالیه میپردازن، یکی مالی مستقیم که دائم تو که 10% میگیرن و یکی مالی غیر مستقیم که از طریق شرکت های مخابراتی است. دای رابطه اگر شما صحبت
یا مالیه خود مخابراتی شبکو نه څخه اخیستل کیږي، دا پروفیټ ریونیو چې ورته وایي 10% او بل هغه ته مونږ 2.5% د ټی ڈی ایف مالیه اخیستل کیږي چې هغه پراختیایي بودیجه د افغانستان کې د مخابراتي سکتور ته پاره.
احمد شاه خبره بل شی واغې نوم د مالیه ورک د غیر مستقیم مالیه منظور دا چې شرکتونه غیر دین 10% خودلته ګرځول کیږي، باقی شرکتونه هم هغه خدمات چې مثلا په یو سنه کې باید یو افغاني واخلي هغه 15 افغاني اخیستل کیږي. یعنی هغه هم شفاف نه در لګښت ډیر حسابي کې دغه منظور هغه د غیر مستقیم نه چنه په دې باندې تاسو نظرات نشته.
پنګونه باندې مالیه اخیستل کیږي، یاد شرکتونو څخه اخیستل کیږي، خلکو څخه نه. هغه په افغانستان کې پنګونه کړي، دغه د پروفیټ موږ ټیکس اخلو. یو ویلیوډ ټیکسز دي چې دغه په ویلیوډ ټیکسز کې راځي، د خلکو څخه سرویس چارجز دي، دغه نه اخیستل کیږي. یعنی مستقیمن خلکو نه دوه واري مالیه نه راځي، یو واري راځي یو د شرکتونو څخه اخیستل کیږي.
بل بس مالی او اقتصادي باشه که از اوسله برنامه خارج است. یک شنونده تماس گرفتن از ولایت زابل.
بله سلام علیکم.
سلامونه مهربانی وکړه خبرونه ته خره خلاص
مننه واسه کلیم نه زبل وایتل می اړیکه نیولې.
مهربانی وکړه خاغلی کلیم.
مننه بس ما د محترم مومن مسخه دا پښتنه ده چې دا د افغان بیسیم شبکې چې کوم جدل په زابل کې یو ښه کیفیت ډیر کمزور دي، بیا خصوصا په ولسوالۍ کې میزانې په ولسوالۍ کې څه وخت راځي چې دا خاده به ښه کار نه کوي. او بل می د افغانستان شرکت دغه یو شکایت عام په د خلکو کې د هر چا سره چې پوښتنه وکړي دغه یو ستونزه کې ستاسو دغه کوم کارتونه چې موږ به ټلیفونو ته جمع کړو په هغه کې کوم خبرې ونه کړو څو ورځې بعد چې موږ خپلې پیسې وګورو موږ ته خو پیسې کارت وي چې بیا دغه ته شبکې ته زنګ وو، بیا هغه راته وایي چې تاسو انټرنیټ پاره کړئ، تاسو کوم سیستم پاره کړی دي، د خپلو د سیستمونو پاره کېږي. ته باور وکړه چې داسې کسانې چې هغه بیخي په ټلیفون سره آشنا نه دي، نه یو نمبر کې ولي نه د انټرنیټ څخه استفاده کوي، نه د بل څه څخه استفاده کوي، هغه په ساده ټلیفونو کې دي. خو دوی بیا په هغه کې په بېلابېلو نامو باندې د هغو څخه پیسې ګټه ورکېږي، په هغو کې سیستمونه خپله پاره کوي، بیا وایي چې تاسو پلانې سیستم پاره کړئ، تاسو پلانې سیستم پاره کړی دي. یعنې دا په ساده فکر کوم په دې شبکو کې ډېر دي چې
ته دغه ته مونږ نه خبرې
کوي، دا هغه ته خبره ځاغه خبرې ځاغه کارتور کارته وي چې بیا ورته زنګو بیا وایي چې تاسو کار نشي پاره کوي،
تاسو پښتنه څنګه مو مخصص ډېر زته مونږ نه خبرې کوي. خغلی زید خغلی کلیم پختنی تا به ورست ننگل سیب زواب رو که چه ده مخابراتی شبکو په خدمتونو که هم ستون زیشتا ده ده پارده بتاسو زواب رو که خغلی زید خغلی ننگل طول موضوعات رد کرل دوی وای چه فساد نشته سیستم که نه هم که نشته هم اما اوائد سطل شوی دی اوائد محفوظ دی او په دې اړه ډول باندې هیڅ څونځ نشته او پراتلونکي هم موږ دې ته ژمنو چې مالیه واخلو او مالیه د خلکو نه ټوله کوته سو مهرباني وکړئ.
مننه هایکا شوم د سوي دغه اوس و مشنه منې خاروار دغه اوس د کوم ورور دی زابل ولایت نه اړې کني ولې وا د دې خپل غغو او د دې خپل د دې خپل غوینه واسه نه چا په جبر او پکرا د ته چا ویلو است یو اړې کونی سره او نه چا د ته په جبر اکرا ویلو ست دغه د یو شرکت ستون زمنګ ته بیان ک یو شی بزویم ننګل سبد بزو منم در سره چې مثلا پرمختګونه سوي دي او پرمختګونه هیڅ څوک سترګ نه سي پړ او یغه تنه دي مخابرات سکتور کې نه دي همګه د خونې روزنې سکتور کې یو کوي څنګه امنیتی سکتورونه په مختلفو سکتورونو کې هغه سوي دي پرمختګونه سوي دي. نن کوم د کابل ښار ته وځو، کابل ښار لاس کاله مخکې د سينو، نن کوم د خپل بلډینګونو ګورو په د کابل ښار کې لاس کاله مخکې د سينو. خو د دې سره سره څومره چې موږ په یو کار کې پرمختګ کوو، باید موږ منګه د کار د پرمختګ لپاره ښه ښه برنامې او ښه 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 پلانونه ولرو تر څو لاکه پرمختګ وکړو. د بیلګې په توګه د مخابراتو په برخه کې واقعا پرمختګ سوی نن سبا دی هر هیوادوال سره کنی اون په کور کې هداقل یو ټلیفون دوه ټلیفون خوشته یا کدی د ټولو شبکو نن دی وی شبکیو خامخاشته دلته څو علت دی یا ولادت د خصوصي سکتورونو دلته راغله یو خپل ګټ ډیره ولیده نسبت په نورو هیوادونو کې ګټه دلته ډیره ودی چې یو دقه یو وخت پلس را افغانۍ خبرې کړي او اوس په 15 افغانۍ خبرې کړي تاسو وګورئ هند د موږ تاسو ګوندي هیواد هلته یو دقه په 1 روپۍ ثانیه حسابيږي او متاسفانه دلته نه حسابيږي دلته یو دقه شپږ ثانیه ده کله دوه ثانیه دیم خبرې کړي تاسو یو دقه چارج ځخلی او کدی مثلا شپږ ثانیه هم خبرې کړي یو دقه کې موږ 15 روپۍ تاسو نه اخلي دا زه ټول د سرمنم ننګیال صاحب واقعن هم دا دی یاد اول ورلد او دا دی قدر ورلد الله پاک دې نور پر مختګونه هم د موږ تاسو په برخه کې را به سم دی ته چې د مالیاتو به بخش ده د مالیاتو خبرې دي چې ممکن د سنجیده سره خبر کچیر موږ په اقتصادي برخه کې موږ بس کوو د بې دي خبرونې د توانی به هم لري چې د باندې ټول هر اړخیز بحث وسی تاسو به هم زه تا خبره تکرارم تاسو ویل چې مخکې موږ یو سیستم نه درلود کچیر دغه سیستم آر ټی ایم اس یاد ک دغه کچیر وای نو د بلاک د یو الکترونیکی سیستم دی نه هیڅ قادر په دینه سیده تلاسرسه ول لري یم څنګه کې بډي یا سوزي رامنځ شي مخکې له دینه چې تاسو وزغه د آر ټی ایم اس کوي یم څنګه غګونه راپورته شوی دی یم څنګه غنې وکړه راپورته شوی دی او تاسو لاس پیسې د ټاکس او مالیات وځ کړی خبر دانه وځ مخکې دی باندې کار شوی وای ایا دغه اوس مثلا د پرسنو کې راغلی و چې لکه تاسو د پارلمان په قانوني پړاوونه یاد کړه دا خبر ده چې مثلا یو موضوع قانوني پړاوونه کیږي نو اوس به خدانې چې مثلا تاسو په یو معین وخت ورته وټاکی او بل اخر دغه وای چې سید زمنم اوایده دولت د لوړوالې د هر افغان په دې امید ده چې هیواد پر وخت وګکیو د هیواد بچن د هوساینی او پرمختګ برخمن سي خبر ده نه احساس مثلا وای چې دغه اوس کوم حالت د نیمو سره مخامخ ده تر هغه پورې دا ودرېږي چې موږ آرټیمس سیستم جوړ ک هغه به شفاف لکه څنګه چې دغه ورور محمد حسین د دشت برچین ویل چې موږ به ټول لګښتونه پر ډیر پر شفاف او رونتیا سره به موږ دې جواب دی وسیو او موږ به دې ټول موږ به دې ته موږ دې مصرف د لګښت به موږ جواب ورکو بل اساسي پښتنه ده یا بحث کله مترکی کی تلای صاحب او ننګیال صاحب غدا ده چې ګولته مختلف شبکې کار کوي قیمت د دېغه شبکې سي په یوول سہولتو کې کار کوي هم یو شاید او دېغه شبکې په څلور درسو ولایتو کې کار کوي هم نه شاید د مثال په ډول زیر اعظم یو سیم کارت یو 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 بل یا ریچارج کوم چې هغه 1500 افغانۍ 1500 افغانۍ کې ماته وخت تین سوې فار مثال دوه میاشتې دې نه ګټه اخیستم دوه میاشتې ورسره د ماده پیسې ختميږي زه یو میاشت په کابل کې یو میاشت مخه ورس یو د سې ولایت ځم چالتہ فار مثال بغه ولادت کې د غنتن کار نه کی په مجرد زبر ته کابل تر ځنه ما پیسې سوځېدلې نو دې لپاره خو باید د اقل او پالیسی خو به جوړ شي دې لپاره خو باید د اقل تفکیک د قیمتو خو باید وسی تر څو واقعا موږ په دې کې چې موږ سیستماتیک پرمختګونه موږ کړی دي کومنګ مالیه اغلب دی مالیه په مقابل کې 10% یا 15% منګ ډیر په پرمختګونه کړي زه به دا سره ومنم چې وسنۍ ټولي نیو کې ټولي یوم سینه ده د مثال په ډول یوم سینه ده د تاسو کوم استدلال د تاسو کوم معلومات دا ټول دقیق دي اما په دې ارتباط خو باید بحث وسی د مثال په ډول که یو احمد کمپنۍ دغه په کابل کې ډیر کار کوي اما د کابل په یولس ولسوالی یا دولس ولسوالی کې هغه په 15 کې کار کوي په 3 نور کې کار نه کوي دا دغه خو باید پښتنه وسی کمپنۍ خپل اماغه اوی داخلي اماغه قیمت لاسه کې د هیوادوال نه اما د دې ښه په یو کال کې مونږ د تجربه نه وکړي دوه کال کې مونږ د تجربه نه وکړي 14 کال مخ کې مونږ نیمګړتیا ودرودي اوس هم باید مونږ په اماغه لار باندې پر حرکت وکړو
مننه زایڅه خب یو بل موضوع هم ده زایڅه کله چې دغه سیستم جوړې دی یا ولسمشر یا پخوانی وزیر صاحب یا هر چا چې دغه طرح وړاندې کړل د کریډیټ کارتونو څخه د مالیه ګرځول یقینا چې تاسو هم دې موضوع ته یاد دې پروسې په ساده کولو کې یا یو ډول نه یو ډول په دې کې تاسو هغه خپل وظیفه ادا کوله هغه وختو کې دغه موضوعاتو ته تاسو متوجه نشوي یعنی دا خو یقیني خبره ده چې کله یو پروسې رامنځته کیږي کله یو موضوع جوړیږي کله یو سیستم برابرېږي تاسو دې هغه بخښونو کې هغه برخو کې چې د دې فساد محسوس کیږي تاسو باید په هغه باندې دغه پروسې د ساده کول نه مخکې هغه ته باید د مشخص کړئ چې ګورې دغه موضوع کې فساد امکان لري دغه تاسو باید وکړي یا باید ونه کړي یا دا سیستم جوړ کړي تاسو دغه کې
ونه درو دغه نقطه ته اشاره وکړه یو ستراتیژي و دی 222 مخه و چې د دې ستراتیژي په جوړښت کې د هواد ډیر مشهور علمي څیرې په دې باندې کار کاوه سپره ځدی کمیټې کې په هان سبا زمي وو د 222 مخه کې د هر ادارې د هر وزارت ټول مکلفیتونه حتی وخت هم مرتبط ثابت شوی وو سي فار مثال کچیر دي مخابرات وزارت یو مثال ورکو که مخابرات وزارت په ټاکس یا مالیاتو کې څه سنځره پیدا کیږي دغه د حل لار ده همکار اداره و سره دغه او دغه وخت زمان ده بدبختانه تر دې دمه اکثریت ادارات ته چې موږ مراجعه کوو هغه دغه ستراتیژي تر اوسه پرې نوم نه پیژني اما په هغه ستراتیژي کې مکلفیت رعایت د ټولو ادارو 45 غنه فرمان چې کله د مخکنی رئیس جمهور کله کله صادر سه 45 غنه فرمان کله د مخکنی رئیس جمهور صادر سه په هغه کې یو دنده ده چې څونه ادارو دغه ستراتیژي پلي کړي یا عملي کړي ده بل مهمه موضوع ورکه ده چې ځینې تخصصي او مسلکی بحثونه سکل یو اداره یا وزارت لبزانه پر کوي نو خبر دای چې د امیغ ستراتیژي مطابق مسؤلی داري سي دغه موضوعګان سره شریک سي دا چې تر دې پورې چې پدې کې بیا څه ځنډمنځ ترازي نو خبر دای چې ما سم دوی دغه موضوع د قانوني باندې غوړې کېدو لپاره یا مثلا د ځین نیمګړتیا لپاره یا دغه موضوع د ساده کول لپاره هم په ستراتیژي کې هغه ته وضاحت شته او هم یو ریاست د دیموکراتیک ادارې په نوم د ریاست ادبي جرګې لپاره فساد درې چې دغه بښندري ساده سازي کوي
ډېر زیاته مننه خغلی زید نن ګل سم خلې د چټا سو د خغلی زید انتقادونه یا پوښتنه ته ځواب ورکړي یو اوریدونکو د خغلی وردک میره بنو کې فضل هادي وردک له وردک نه
سلامونه ومنه درنو ملمنو تم سلامونه ولوم مکه خو دې وګړي چې یو ورو مو نو ډیره مهمه موضوع ده د پدې مونږ د ځکه د زیاتره بدبختانه چې دغه کوم پیسې د سیم کارت ول کېږي خو دا څه ده چې پدې مونږ د کانادا د کومه ورته چې د دې خپل پورا کېږي ممکن د موږ کوم داسې کوم خدمات چې موږ نه دي کړی ځکه زیاتره داسې سیمې دي چې حالت په استلو ټلیفون هم سم کار دا ورکی وي خلک ورته په ستونزو کې دي ځکه د دوه پیسو په مقابل کې چې د خیر دی په دوه باندې څه نه وي یو خیر دی وی د ګرځې ویدم پرونه لري ځکه زیاتره داسې خلک شته چې په دوه تاسو کې ډېر بدبخت غریب ودان ته بکاش چې 50 روپۍ یو کریډټ کارت وچی وي یا 100 روپۍ کریډټ کارت وچی وي دغه 100 روپۍ کارت کو نو ډېر داسې څومره چې د دوه د پوره یو داسې خدمات وړاندې شي د موږ د پوره چې یو ځای مشتاوني شي ځکه موږ ته هیڅ کوم خدمات نه دي شوی د دوه په مقابل کې نو دا مشکلات دی
ډېر زیاته مننه خغری ورته ډېر زیاته
مننه
وردک صاحب او د موسی کلیم ورور چې زابل نه زنګ والو هغه دواړو د خدماتو د کیفیت په اړه باندې شکایت درلوده لومړی باید وایم د اترا اداره د خدماتو څخه نظارت کوي د شبکو څخه د مخابراتي شبکو څخه نظارت د خدماتو کتل دغه شکایتونه اوریدل د اترا ادارې مربوط کیږي او اترا اداره خپلواکه اداره ده یو شمیره هم اعلان کړي چې غوړم ټولو تروالي ووري هغه نه 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 یا نه سو نه نوی دغه شمیره که هر ځای کې تاسو د مخابراتي خدماتو په اړه شکایت لري دغه شمیره ته زنګ وای یا ته خپل شکایت ثبت کړئ هغه مستقیما اقدام کوي رازم د دوی جواب ته ګوري افغانستان غریزه سیمه ډیر زیات لري تر شپې ته ډیر سیمه د افغانستان چې دی غریزه دي په غریزو سیمو کې پلان گزاري او غزایون کې د ډیرو انتنونو ته ضرورت شته چې باید سیګنالونه فل ورکی او کوریج د شبکو خو وسیږي نو ضرور ده چې د میدانی سیمو کې مثلا یو انتن ولګوا په ډیر پراخ سیمې ته شاید خدمات ورکړل شي او حالت د سیګنال ستونزه بیا ونه وسی خو په یو غریزه دره کې مثلا د زیبا کلوسوالي خلک تیر مونږ راغلي وزارت مخابرات ته د بدخشان نوري ولسوالي هم دغه وخت زنګوي چې دلته خدمات سم نه دي وجه دا چې بدخشان یو غریزه ولایت ده، په هغه ځایونو کې چې غرونه دي، درې دي، په هغه ځایونو کې یو انتن ولګوه، هغه غر شاته خوا خلکو ته بیا مشکل وي پوښښ کې. د افغانستان فعلاً 90% خاوره تر پوښښ لاندې ده، 10% خاوره چې د هغه تر پوښښ لاندې نه ده، د مونږ هم منو، د مونږ اعلان کړي هم دي، 90% خاوره تر پوښښ لاندې ده او پاتې نه ده. دا په هیڅ نړۍ کې امکان هم نه لري چې 0% خاوره دې دغه مملکت هغه د مخابراتي پوښښ لاندې وي. تاسو به شاید نور ملکونو ته هم تللی یې، لاړ شئ ځینو ساحو کې د سړک په غاړه ټلیفون نه کار نه کوي. دا د وایس د افغانستان ستونزه نه ده، یعنی دا خورا مشکله کار ده چې سل په سره پوښښ ته ټولې سیمې ته ورکړل شي. بیا هم موږ کوشش کوو په راتلونکي پلان کې 270 انتنونه مساکر په پلان کې نیولې. د ټي ډي ایف بودیجې څخه چې د ټیلیکام ډیولپمنټ فنډ ورته وایي، د مخابراتي د ټیلیکام پراختیایي بودیجه ده، د دې څخه به 240 نور انتنونه لګي په ټول افغانستان کې. په هغه ځایونو کې چې پوښښ ضعیفه ده، نفوس زیات ده، پخوانه ورته انتنونه کم لګېدلي، یعنې دا شیان مو په پام کې دي، دغه ستونزې مو لیدلي. خو سره د دې هم تر ډیرو ساحو پورې خدمات شته دی. دغه اوریدونکي چې مثلا وخت د زاید صاحب وویل چې دغه ورور چې زابل نه زنګ ورې دی، وایي چې خدمات نه، چې زه هم دغه تلیفون خپل د خدماتو ثبوت دی، دا تلیفون چې وکړه، دا پوښتنه چې وکړه، دا تا سره چې وصل شو، دا په خپله د دې ثبوت چې هلته خدمات شته. یعنی داسې نه دی، هغه ځینې شیان خپله شاهدي وایي. خدمات تر ډیره پورې په کیفیت باندې کار کوو، د خاص کر د انټرنیټي نرخونو په اړه باندې د بایو خبره دوی وکړه، 5 روپۍ نه دي، 5 افغانۍ د بایو نرخ تر دې کچې پورې نه دی، دا 2 کاله مخکې نرخونه دي. فعلاً وګورئ، سلام نه سلام ته زنګ وایي، 1.5 افغانۍ چارج کیږي، خورا ټیټه بیه ده. نور شرکتونه 2 او 3 افغانۍ چارج کوي، 5 افغانۍ ډېرې زیادې دي، نه 2.5 3 افغانۍ چارج کوي په 1 دقیقه باندې. د ثانیو خبره دا وکړه، د زموږ په پلان کې چې باید دین وروسته حساب د ثانیو په حساب باندې وشي، نه د دقیقو په حساب باندې، هغه مو په پلان کې ولی. د انټرنیټ د بایو خبره ده، فعلاً د افغان ټیلیکام شرکت په دې باندې کار کوي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې 53% نه زیات د انټرنیټ بیه راټیټ کړي. مثلا یو پیکیج تا اوس په 100 روپۍ کې، ممکن 3 میاشتې وروسته چې په کومه تګله طرحه باندې کار کوو، هغه پیکیج په 50 افغانۍ باندې وکړي. په دې باندې کار کوو. د انټرنیټ د بایو د ټیټوالي لپاره مو په یو پالیسۍ باندې کار کړی دی چې اوپن اکسس پالیسي ورته وایي، تر څو د انټرنیټ یا نوري فایبر لپاره آزاد رقابت په بازار کې رامنځته شي. په هغه پالیسي مو کار کړی. واغه
تلای سب دې ته بخانه غوړم، که زه یو پښتنه مطرح کوم، مخکې دې نه بخانه ورته پښتنه مطرح کوم، راځي یو شید. کچیر منګه وغوړو چې دې چونځه دې قانون شاګرد دې، کچیر منګه وړو چې دې د نړۍ یو ډیر معتبر قانون چې هغه په ماغه ځای کې ډیر ښه مثبت نتیجه ورکړي، هغه زراوړم په افغانستان کې که زه تطبیقوم، د به ناکامه ترین تجربه وي په څه لحاظ؟ علما د دایا دانشمندان د قوانین داسې وایي، که چیرې یو قانوندان مسوده د قانون یا قانون جوړوي، د هغه مملکت حتی آب و هوا باید هم مد نظر ونیسي. د بېلګې په توګه، که موږ مزاجونه د هوارې سطحې او مزاجونه د انساني مزاجونه د غرنۍ د سیمې سره تفاوت مقایسه نه کړو، سل په سلو کې دغه قانون هغه معنویت دلته ممکن دومره موثره نه وي. پښتنه دلته کېږي چې شرکت راځي، شرکت مخکې له دینه چې سرمایه ګذاري وکړي، دی باید خپل پلان او خپل د غرنیتوب یا مثلا هموارې سطحې څنګه ننګیال څه ویلي، دا باید دوی سره بحث کړی وای چې احمد شرکت زه دومره سرمایه ګذاري کوم، په مقابل کې دغه زما خپل عاید مد نظر نیولی. مثلا کابل غرنۍ سیمه نه ده، اما تر څنګه که موږ وایي د مثال په ډول یو بل ولایتي هغه غرنۍ سیمه ده، نو موږ آیا ته نه دغه خصوصي شرکت یا دغه کومه ګټه چې دا شرکت مد نظر نیول، د کابل لپاره موږ بحث وکړو؟ بله پښتنه، دا طلای صاحب بخنه غواړم چې وخت په ختمېدو ده، زه دا وایم ننګیال صاحب ته، زم دی افغان، دی افغان په صفت او زه هم دی دولت د کارکونکو په صفت، دا باید موږ باید ومنو. طلای صاحب ننګیال صاحب باید ونی چې ستونزې شته،
یوازې د شرکتونو د پانګونې دغه جغرافي مسله نه ده، په امنیتي مسایل هم شته. په ځینو ځایونو کې انتنونه د وسلوالو د خوانه الوزول شوي دي، شرکتونو هم خساره کړې. په افغانستان کې پانګونه کړې، پیلن تر 3 میلیارډ ډالرو پورې پانګونه شوې، تر 2020 پورې دغه اټکل شته چې 5 میلیارډ ته دغه پانګونه زیاته شي. یعنی موږ چې دا 240 نوي انتنونه وویل چې په ټول افغانستان کې دا خو کال په کال زیاتېږي، پوښښ هم کېږي، خدمات هم ښه کېږي. دا فعلاً هر یو د امنیتي د وجې نه لږ تر تر لګه هر شرکت تر سلو زیات انتنونه خساره موندلې ده. په یو انتن باندې چې په یو ځای کې نسبی کې تر یو لک نوه تر یو نیم لک ډالر پورې مصارف
راځي، یعنی د دې ګټه ماخصه ده.
دغه مسلې دغه ستونزې هم شته، امنیتي حالات هم د افغانستان باید په پام کې ونیول شي، جغرافیایي هم په پام کې ونیول شي، نفوس هم دغه سي په افغانستان کې. دا
وخت مو ختم شو، ډیره زیاته مننه د درنو ملمنو او د کرانو ورتون کنه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. درتلون کې ونې خبرونه ده د